د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ: د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د اتلولۍ په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونې درته خبرو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنګلادیش له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ کوي. افغان کرکټ بورډ د زمبابوې له ملي لوبډلې سره د درې لوبلړیو نیټې پیډاګ کړی دی. د افغانستان د فرست کلاس سیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلیدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده. د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې آسیا جام ته لار پیدا کړې ده. پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوې لوبډل مشر ټاکلی او ځینې مخکښ لوبغاړي له لوبډلې کېنولې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولۍ کوو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د آسیا ایمرجنګ جام پیلوبه وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولي خپله کړه. په پیلوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په آسیا جام کې اتلولي ګټي. دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب ترسره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه. سریلانکا په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د 134 منډو هدف ټاکلی و. افغان ابدالیانو ته په توپ اچونه کې بلال سمی درې او علا محمد غزلفر دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ، خو یو وار بیا صدیق الله اتل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19 اوور کې پوره کړ. صدیق الله اتل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلی پاتې شو، 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېدل. دغه راز محمد اساق رحیمی په 14 منډو ناسوځېدلی پاتې شو، خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه علا محمد غزنفر وګټله. هغه په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې یې اخیستې وې. صدیق الله اتل بیا په 50 لوبو کې د 50 پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ 318 منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. تر یاد اتلولې وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي:
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه وګټلې؟ رښتیا هم د مرځوانو اتلانو یو ستر اتلولي افغانستان ته وګټله. ډېر زیات خوشاله یم، ډېر زیات ویاړم په خپل ملي لوبډله، په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې، خپل 19 کلنو په خپل داخلي کرکټ، یعنی په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم. رښتیا هم منتظر یو چې خپل اتلان استقبال ته ځان راورسو، تشویق یې کړو، همې مالی تشویق کړو، همې معنوي تشویق کړو. دوی د تشویق او د سپورټ حقدار دي، حق یې لري. دومره ستر ستر ویاړو ستر بریا اتلولي ګټلې. کچېرې وګورې دوی هم ډېر زیار او زحمت ویستلی دی او یقینا چې زیار او زحمت ونه باسي دې مقام ته نشي رسېدلی. په لومړی سر کې زیار او زحمت دی. کرکټ بورډ هم د خپل توانه دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مساعدې کړي دي، کیمپونه. کچېرې وګوري د کوشتې پی جام غنابات بیا لیستې بیا شپږیزه بیا د ابدالیانو لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړه. د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولېږل چاته څلور مسابقې ترسره کړي، عمان سره، هانګ کانګ سره. ډېره ښه آمادګي، ډېره ښه تیاری اوسو د ایمرجنګ آسیایی جام لپاره او بالاخره نتیجه دومره عالی او دومره بهترینه و چې جام مو وګټه.
دغه راز د آسیا ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي نوروز منګل د خپلو پلانونو او لوبغاړو په تړاو داسې ویلي دي:
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره ده، غوډې مبارکي وایم. واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره غوندې راته ښکاري ده، ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډېر کپونه راوړي، خو ایز ا کوچ دغسې چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغسې کامیابي افغانستان ته وربخل نو زوم چې په دې کې بدلو غواړو ډېره غټه لاسته راوړنه وه او یقینا چې دوی ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی ډېر استعداد دی او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دغه ځوانانو ته یې تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و د دې ټرافی دپاره چې هغه په جلال آباد کې و په کندوز کې و حتی په کابل کې نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو دلته مکپ راوه. یقینا دا ښیي چې په افغانستان کې استعداد شته، یوازې موږ باید د راشد گربز مجیب دوی ته په سترګو په لاره نه و، د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي او ښایي چې دغه ځوانان لرېدنی وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه او دا لومړی ځل و چې هغه دا دنده ترسره کوي. هغه ویلي دي
ټول افغانانو ته مبارکي واقعاً لکه څرنګه چې کوټ صاحب وویل موږ دې لپاره یو دوه کیمپه کړی وو چې کندوز کې وو په کابل کې وو بیا کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ یې مخکې عمان ته ولېږلو سو وارم اپ میچونه مو کړه ګراؤنډ سره آؤټ فیلډ ډټ سره بلد شو الکان کمبینیشن سره برابر شو نو هماغه ورسې دغه جام هم راوړه نو بیا هم ټول ته مبارکي. واقعاً اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړ زه کپتان
دا ولې د چیتر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی. همدارنګه د کرکټ د نړیوال شورا مشر جی شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو تر څنګ د افغان کرکټ راتلونکی روښانه بللی دی. همدارنګه د آسیا د کرکټ پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکی روښانه بللی دی او یا د بریا افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللی ده.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړې ته 19 کسیز لوبډل اعلان کړی ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرسیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالملک، ریاض حسن، صدیق اتل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نویز دران او فرید احمد ملک شامل دي. دغه لوبلړې به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي. د ویل ده چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې. بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د سېشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ د زیمبابوې په قربتوب ترسره کیږي. په کې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 یولسم او 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15 اولسم او 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 پیل او په 13 نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمېنې هرارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڑو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړې دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي. وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او په دې سره یې د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم اتریادو بریا وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړه یې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلادیش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلوالې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 21 نیټه پیل او په 25 نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د اسمت عالم د سلیز پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ. خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. اسمت عالم چې نهه پاړۍ لوبولې وې، ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپ اچونکي بشیر افغان وګټله. هغه 10 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 3 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په دوه لوبغاړو کې پیل شوې وې، ټول ټال پکې 14 سیالۍ ترسره شوې. دا ولده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلن او کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یو ټورنمنټ د غوره توپوهونکي او غوره لوبغاړي اسمت عالم څرګندونې اورو.
یقینا زړه غټه خبره ده مال لپاره. الله پاک نه ډېر زیات راضي ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل. د غوره بیټسمن او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست. الله پاک نه ډېر زیات خوشاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده. نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده، نو هماغه سره باید د موږ ډومېسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو د موږ لپاره په ډومېسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده. د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هماغه وجه چې الله ما پوره تیاری کړی او خپل ځان او الله پاک پوره باور وچ انشاءالله د ټورنمنټ کې به ډېره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالي اتمن چې دومره غټه کامیابي الله پاک انسان ته ورکړي. نو ډېر خوشحالي خبره ده مال لپاره. الله پاک نه شکر گزار یم. زه به خپل پوره کوشش کوم چې آینده د افغانستان سمو لوبي انشاءالله پوره جوش او جذبه سره دغسې لوبه به کوم لکه څنګه چې د ټورنمنټ کې. بالکل ما پلار خو دلته هم لوبې ته ډېر راتلل. ټول کورنۍ ترونو همیشه به موږ ماښام کې کېناستلو لوبه باندې تبصره کوله. ما پلار چې کله ته ماته ناستې ما ورته ویلې چې ته کله ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم. نو په دې خاطر هم ډېر براته ما په خاطر باندې نه غلطي زه خپل ځان ته متوجه کېږم. ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې وګورم. بیا مې پلار او ترونه ټول سره تبصره به کوم. نو هغوی ویلې چې انشاءالله بس کم رقم چې لګې همدغسې جاري وساتې انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
پا ورزش کولو لا نشی موادو ځان وساتی.
بیا هم فوټبال. د فوټبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانیې لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکړل شوه. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28 نیټه د فرانسې د پلازمېنې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکښ لوبغاړي وربلل شوی وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال له لوري هر کال ورکول کیږي، سکال یې مخکښ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او هسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. د ورته چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکښو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډیر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر داده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي ترسره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د ابوظبي په ښار کې د یو اف سي سازمان له لوري ترسره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 28 مقام کې قرار لري. د ولید چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4 بریا وه. د کرکټ له ډګره مو بل خبر دا دی چې د آسیا جام او درې اړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته به له پاکستان او کوربه هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیم زی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیواوال، حفیظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روحل عرب، وید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ورېده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې تر 8 نیټې وغځېږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلې دي.
او د ایچ ویریفیکیشن نه بعد موږ 1400 لوبغاړي ته واخیستل. نو دغه 1400 لوبغاړو نه بیلابیل موږ 15 ټیم جوړ کړو. نو هر لوبغاړي ته موږ 7 میچ برابر کړو. نو د سوبلې سیزي د لوبغاړو 15 میچ میکسیمم موږ ورکړي دي هر لوبغاړي ته. او د یوګو نه بیا سیدا موږ 29 لوبغاړي ته واخیستل کې موږ پورته ولاګو کابل کې. نو هغه تقریبا یو 15 ورځې دوام ولرو. یو کې موږ غلط لوبغاړو ته میچینو سینرانی میچینو موږ ورکړو پریکټس میچینو موږ ورکړو. او د یوګو نه بعد موږ یو ویش لوبغاړي انتخاب کړو. موږ په کوچ لګېدلی ده. نو تاسو په دې باندې خبر یاستئ چې زموږ اوس ټرینګولر سیریز د پاکستان، د افغانستان او یو ای ده. او د یوګو نه بعد ایشیا کپ ده. نو موږ د یو نه 13 لوبغاړي انتخاب کړو د میچونو بعد. او دې کې به د سی 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 څنګه رول د سپور له لوبغاړي به تاسو مین سکواډي او څلور به موږ نظر ورکړو. او ټرینګولر سیریز چې دغه میچونو بعد به انشاءالله بیا 16 کسیز سکواډ چې د موږ اعلان وکړو. شس کال چې موږ لوبغاړي وینو کوچز ډېر زحمت سره وایستو. لوبغاړي ماشاءالله ډېر میچور لوبغاړي موږ ته په لاس راغلي دي. او نور انشاءالله تم ته لرو چې انشاءالله دغه ټرینګولر سیریز چې موږ سو پرفارمنس وکړي او روان ایشیا کپ ده. هغه نه پس بیا ورلډ کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ لپاره ډېر مهم دي. نو یو کې تاسو به دې باندې خبر یاست چې شش کال چې دا ورلډ کپ د یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلډ کپ ده. نو بیا دم په نیپال کې ده. نو نیپال کنډیشن تر کتلو به سر موږ ورته ګورو. نو لوبغاړی انشاءالله ښه کوي. لوبغاړی ده دې کې موږ دوه داسې لوبغاړي چې هغه انتخاب کړي دي. هغه موږ پروګرام چې الله محمد غزنفر موږ کې اچو او نصیر ستیر ورلډ کپ کپتان وو د هغه سره موږ سیس ښه یو میچور ټیم ځان سره کول. داسې داسې موږ اوس تیر ورلڈ کپ سے موږ 15 پوزیشن واخیستو. نو دا د موږ لخوا ښه ساین نو باید موږ ټیسټ نیشن یو او باید موږ ورلڈ کپ کې پاتې شوی وای. نو کوالیفای ده ډیر مهم راوند دی دا موږ خامخه کوالیفای کو او ششکل مشکل هم دا دی چې یو ټیم به سیدا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي نو هغه او ما څنګه مخې ته چې وسیغه په نیپال کې دا نیپال ډیر ښه ټیم ده هغه په خپل هیواد کې سیدا خو ټف ټایم به هر چاته ورکوي نو موږ ان شاء الله ټیم سیدا ښه تکړه ټیم ده او دې لپاره ښه سپیدران موږ ځان سره ځای په ځای کړو څنګه تاسو چې موږ ګورو او موږ سي معلومات کړی دي هغه اوس کوم کنډیشن ده او پیسي د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا دوه لوبغاړي چې موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر دې له خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفای رول موږ لپاره ډېر مهم ده نو دې لکه موږ سره موږ ځو او چې زه ګورم ان شاء الله لوبغاړي چې موږ بیټسمین چې موږ بیټسمین ده نو دې لاره کې څو فاست بالینګ شو نو ان شاء الله خو یو ټیم برابر دی
دغه راز د لوبډلې روزن کې مجاهد ځدران بیا داسې وایي
دا دریم هغه دی پیزی دی چې دلته روان دی څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پہ روان دی وجه چې دا چې پیسی ریټ شته سہولیات ورته خریدي دي ای سی بی دی طرف نه هر څه موجود دی مخکې به داس کیمپونه کې دا هغه کو کبور ابال سره بنو نو اوس الحمدلله کدی کابل کې مو کته د کو کبور ابال سره دلته کوم کیمپ چې کیږي کو کبور ابال سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالیږي هغه دلته موږ استعمالو ځکه چې ای سی بی غواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر د کو کبور د خبال سره عادت شي تر څو ال تاسو سنتیاوی وته نو دا هغه غدي فیسیلیټیز دي چې ای سی بی موږ ترکه دی مون پلاس کی دی او مون دلتا پلارا چول دی نو ان شاء الله ریزلٹ بخی کم از کم دی دو درې میاشتو مخک پروسه دا نو ما چې کله دی غنر اغلم کندوس نامه په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچم د ټیم سره د 19 سره نو هغه فیلډینګ ډیر لکه فرق پکې نو لګا غا ډاون غوندو او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو 15 ورځې کیمپ نو تر اینډ پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغی نو بیا موږ کورنۍ وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغوی باندې کم از کم 15 ورځې موږ ورته چې تر څو تاسو آرام کېننی دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغې باندې تاسو هلته هم کار کوئ دوه ورځې بعد موږ یو ورځ ریسک ورته نیولی او هغه کورنۍ وظیفه کې نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ یې ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتل ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورئ کم از کم څوک کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی دی نه کیچ ډراپ شوی نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې موږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس زموږ ښیي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
او ورسته خبر مو دا ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یوار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي د غرا سلمان علي آغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاشت کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي د ورته چې دا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل د چې لوبډل مشر بدلیږي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی دی چې د فخر زمان په څیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې لپاره غورځولی دی چې ډېره غوغا یې جوړه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کېنول شو فخر زمان په یو ټویټ کې غبرګون وښود او دای له بابر اعظم سره ناجایز وګڼله له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کېنول شوی دی د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو
روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار را وڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا را وڑے او شامل دی پوری غر ستا را وڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا را وڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا را وڑے او ٹپو پٹو للا روڑے ہو شامل دی پوری گر سیتا روڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا روڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا روڑے ہو بنگلو شرنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شرنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شرنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شرنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دی پوری گر سیتا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو دخار دخائس تنو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تنو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تنو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دی پوری گر سیتا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
وما ورز دا ونی مهم پیخو تا کتی
رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه ز سید شنواره مولا یو متفاوت زاویه د ونی د پیخو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي و مورس مو را بولم نن خبرې کې چې نیانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅه تکمیل ته نږدې کړې دي لدی به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لی د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي
وزو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال اندې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یې جبرانه خساره کوي
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیزه نه شي حتی په هغه افغانو کورنیو هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول ژوبل شوي وو وژل شوي وو یا هم دغه قضیې شاهدان ول هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنیو سره په دې تړاو باندې هېڅ ډول مرکې ونه کړئ چاته معلومات ورنه کړئ
د کابل سقوط او پاړه تر اوسه روانې ناندري تیرونه امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسنی بحران سبب وباله خلیلزاد لډیر غصې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سوله او حکومت ولای کې ناکام مهریا دکړي دي
خلیلزاد خاید یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولي دي خو یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې وکړ
نو مکه په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوی دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي
د نیویارک ټایمز مقالې هم دې ته اشاره درلوده چې پاکستان استباندی د غازان داسې مدیریت کې کې یو وخت نائب الله خان لاندې چوکۍ نه لري کیږي په ژوندینه باندې د لری سي نو ازهان با واتر مخه جوړي
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویل چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم صحابه کرامو همدا صفاتو کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفہ صاحب حفظه الله تعالی ویل شوی دی
طالبانو له دوه نوی ځند روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او ژوبلې دا پیښه تایید کړې ده خو د ازادې رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شو چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړ او کوم لورې په کې پړ هم نه دی بللې د طالبانو د ارګ مرستیال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي چړنه لا هم روانه ده خو لسیمه نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دیرش ټپیان انتقال شوي دي فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لی د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او 14 تنه د پیښې عیني شاهدان سی یو شمیر ژوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي یو شمیر نور لا هم په ایران او پاکستان کې دي سی هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅه کوي د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو
داز تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو ډزې کړې وې او دوی وزلي وو. په ده باندې امارت اسلامي چارواکي خبر وو، ملت هم خبر وو، نړیوال هم خبر وو، د سیمې هېوادونه هم خبر وو، ویډیوګانې، اسناد او مدارک، شواهد هم روښانه وو. نو د دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا ښه خبره وه چې څېړنه سوې وای، اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یوارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي. اوس ورته عوامل روښانه سول. ملت د افغانستان حتی نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دی او یو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هېواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي، دا په دې معنا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بدلي.
دې نه مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه وویل د پیښې تلفات دومره نه دي. دا هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته پخوا ویلی او زیاته کړې وه چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ور واچوي. دوه اونۍ وړاندې د ایران بشري بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایراني ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړي دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې پکې 220 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي چې وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې چې موږ په پوله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو، خو دوی جواب نه تند و او نه یې غبرګون تند و او نه یې دا تند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی څادر د یو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشری فاجعه رسنیز کړل، دې ته رسنیز کوښښ ورکولو، یې دغه پیښه غندله، لیکل او بحثونه ورباندې کول، هغوی هم تهدید کړل، وی ګواښل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بلابل کلمات، چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپله ټوله هڅه وکړه چې دغه پیښه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیښه تایید کړله. هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل برید ورباندې کړی دی، او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي، او د 300 یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگتن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډلو باندې تپل کېږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد له مرکې وروسته امرالله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به یې ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به یې ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. له دې وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یوه بله ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د د افغان سیاسيونو نیوکه کې وی ډډې تواچول شي ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باور او ارګ هم رسیدلې معلومات دا او چې خلیزاد الله کرزی صاحب په همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د شمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم تر رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځه ځي. نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبد الله همدار از د امریکای چارواکو او خلیزات ترمنز ارتباطات ډیر خړ پر شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکای چارواکو سره د ارګ د مشانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړ پرتیا هغه روسي اوج ته رسیدلې دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخ بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبد الله له خلیزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدی کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولای شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلاح په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی او لیکلي چې له سراج الدین حقاني سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقاني د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې درسره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړی ده چې طالبان خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو خلو نه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکي لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد او فیصد په هر حال باندې خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د هغه د فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړی بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده چې په آهسته آهسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کړي که یو وخت ملا هیبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لرې سي نو اذهان به ورتر مخه جوړ وي.
که څه هم حقانی شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسیږي، لا راڅرګندیږي او لا روښانه کیږي. د حقانی شبکې لپاره خو کسان په افغانستان کې په کورنۍ کچه او په نړیواله کچه یو شمېر نړیوال لوبغاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملا هیبت الله یو برابر شخص معرفي کړي. تاسو به د نیویارک ټایمز راپور هم لوستئ او دې ته ورته د یو شمېر نورو رسنیو چې پخوا ځینو سره یې حقانی پخپله مصاحبه کړې دي او یا هم ځینې غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وښي. دغه څه دي چې په غربي کچه د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانانو ته وښیي چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لارې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو، په دې په زحمت کې یو چې ورور دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چا کړی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیږي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول دې وو په انتظار دي.
هغه سرونه راځو او دې دلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کاله ته شوې سکاره دا کې ډېر مشکلات سره حالي.
که دا خوشکاله ده چې مرګره دغه د اندازه کوم ته ویني دا وو به مته ویني، ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سر خلاص ته په علاقې رسیدلي، اولادونه مم په علاقې رسیدلي، مرګره هڅه چل مشر نه لیدلې د نو ماخسته دي.
ویلې چې سیس مو ژوند کې به ډېر مخه کړې دي.
حضرت دوی د دې نه یاد کړتم کې یو فوق ځان یعنی چی.
بل خو ځینې خلکو ازادي رادیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیزو ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو نه راځي، د واورو پوخ کم شوی دی. نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو، هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي. نو د دغه څارنه باید وشي، چونکې ژوند مهم دی، انسانان ژوند باید پاکې پاتې شي، تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بله مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي. نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي، او هغه ځایونو کې چې رختونه ډېر دي چک ډمونه جوړ کړي، او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډېر اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي، تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بېرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درېمه ناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسېدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارډلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درېمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حده وګت شبه ښکاري، او ټینګار یې کړی چې طالبانو ته دا ډول ناستې برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د ډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي، چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سخت دریځو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېدی، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینۍ لاره او یوازینۍ لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي، هغه د افغانانو خپله پرېکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني، پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره، او د افغانستان د آبادۍ لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لاره نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکې خیلو او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدي د ورتګ و چې ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدي کوکې خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکې خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکې خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لویې جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریبان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر څرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلی و چې تر شا د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافروړونکي ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا پاوکم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکې په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. دا الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټرو په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 65,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اوارې وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,312 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 9 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 43 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 13 د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. 43 کلن ګونګ وایي له وړکتوب به یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووته. ګوم په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکي خیمه د خوړو لوښي کالي او 25 زره MAH دوه پاور بانکونه بار کړي وو او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به یې د ترجمې اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو نه له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.